Radio. Radio Wasabi.
په افغانستان کې د سهار و بجې او دلته په پراګ کې د سهار څلور نیمه بجې سوی. السلام علیکم ګرانه اوریدونکو، په دې هیله چې له خوشحالۍ او ډک ورځ مو پیل کړی وي د ازادي رادیو نننۍ خبرونه پیلو چې له همدې شپې د ماښام تر و بجو د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. د هر کله غونډې په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې درته لرو. په لومړنۍ نیم ساعت خبري مجلې کې زه سالي خپل نورو همکارانو سره درسره يم چې سید قادر جلالوف په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي. نن دوشنبه د چنګاش یا سرطان 14مه چې د جولای له 15 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې د خبري مطالبو او رپورټونو ترڅنګ په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایل هم تعقیبوو، خو دا هر څه د خبري مطالبو تر لنډیز وروسته. د امریکا د کانګرس مهم جمهوریت غوښتونکو غړو او په امریکا کې افغان سفیر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له ټاکلي ضرب العجل سره د مخالفت ژغ پورته کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په هلمند ولایت کې دریش په توسلول او قاچاق وړونکو وژل سوي او شاوخوا 14 ټنه مخدره او کیمیاوي مواد نیول سوي. په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه ادا کوي چې د سختریزو وسلوالو د هلمند د موساکله ولسوالۍ د ګڼګوڼي پر ډاک بازار حمله کړې. د څلورو ماشومانو په ګډون یې 15 ملکیان وژلي. فرانسه به ډېر ژر افغانستان ته 250 نور پوځي روزونکي ولېږي. په دې توګه په افغانستان کې د ډېره فرانسوي پوځیانو شمیر 4000 ته لوړیږي. په کندهار کې پرون او تېره شپه په جلا جلا پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د یو شمیر مذهبي ګوندونو مشرانو د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې له دولت څخه ملاتړ څرګند کړی او ځانمرګي بریدونه غندلی دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د امریکا د خپلواکۍ د لمانځنې په لړ کې له عراقي رهبرانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن قفقاز او شمالي کوریا ته د خپل سفر په دوام پرون د ارمنستان له بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وکتل. پرون ناوخته په انګوشتیا کې نامعلومو وسلوالو پر یو موټر چې پولیس یې انتقالول ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه پولیس ووژل سول او 15 نور ژوبل سول. او نن د ریختر په کچا 6.3 درجې زلزلې د جاپان شمالي برخې ولرزولې. چارواکو ویلي د تسونامي د توپان خطر نیویني. د امریکا د کانګرس مهمو جمهوریت غوښتونکو غړو او په امریکا کې افغان سفیر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له ټاکلي ضرب العجل سره د مخالفت ژغ اوچت کړی. امریکایي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهام له کابل او نورو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو پرون د امریکا له ټلویزیوني چلنونو سره په مراکو کې ویل د شاغلي اوباما د پریکړه چې غوړي د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل کړي. یو تیروتنه ده او افراطي طالبان او القاعده به نور هم زړه ورکړي. په دې اړه د احمد تکل څخه معلومات اوري چې دغه شبر سره په استودیو کې دی. تکل صاحب مهرباني.
مننه کوم. د اریزونا سناتور مکین د اوباما ضرب العجل داسې یوه پریکړه وبلله چې د ستونزې له حل سره مرسته نه شي کولی. ده وویل دا یوه بې وخته نغاره ده چې هم متحدانو او هم دښمنانو ته غږول کېږي. مکین ادعا وکړه چې دای په پوځي چارو کې ډیره زیاته تجربه لري او ښه پوهیږي چې د ستراتیژۍ او تکتیک هدف څه وي. ده وویل که تاسو په ډاګه ووایئ چې په دغه ټاکلې نیټه وځئ نو دښمن به ستاسو تر وتلو پورې منتظر پاتې شي. د کارولینا ایالت سناتور لینسی ګراهام وویل د ضرب العجل ټاکل به د ابهام او ګډوډۍ په راوستو سره د جګړې هڅې بې اغېزې کړي. ده وویل که خلک فکر وکړي چې موږ وځو نو د امریکا د بریالیتوب لپاره به هیڅ چانس نه وي. د کالیفورنیا ایالت سناتور جمهوری غوښتونکي دونکن هونټر وویل د 2011 کال جولای میاشت له بریدمنانو نیولې تر جنرالانو پورې د هر امریکایي پوځي پر اوږو یو دروند پیټی شوی. هونټر زیاته کړه چې سختې ورځې په مخ کې دي او دی فکر نه کوي چې دا کار به په یو کال کې بشپړ شي. د کنیټیکټ سناتور جو لیبرمن وویل د وتلو د نیټې ټاکل به افغانانو تا طالبانو او د ګاونډیو هیوادونو خلکو ته دا پیغام ورکړي چې موږ په ډېرې بې پروایي سره وځو. نوموړي چې په کابل کې خبرې کولې زیاته کړه، موږ باید دا جګړه وګټو، نو ځکه د هغې لپاره باید ضرب الاجل ونه ټاکو. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر سید طیب طیب جواد هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل باید روان وضعیت ته په پام سره تنظیم شي، نه د یوې ټاکلې نیټې پر بنسټ. جواد وویل یو تصنعي ضرب الاجل واضحاً چې ډېره ښه مفکوره نه ده. د زیاته کړه که پر داسې ضرب الاجل چې حقیقي بنسټ نه لري له حده زیات ټینګار وشي، نو نتیجه به دا وي چې دښمن به نور هم زړور او جګړه به نوره اوږده شي. د افغان سفیر په وینا ضرب الاجل باید عیني شرایطو ته په پام سره وټاکل شي. د زیاته کړه تروریستانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې امریکا، ناټو او افغانان به خپلې هڅې تر پایه جاري وساتي. امریکایي سناتوران او افغان سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جنرال دیوید پیترایوس پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قمندان په توګه د دندې د تسلیمۍ پر مهال په خپله وینا کې وویل چې امریکا به په دې جګړه کې بریالیتوب ترلاسه کوي. جنرال پیترایوس هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ټاکل شوي ضرب الاجل پلوي دی، خو په عین حال کې وایي چې د ځواکونو وتل باید شرایطو ته په پام سره وي.
ومردل چې د کانګرس ځینو جمهوریت غوښتونکو غړو او په امریکا کې افغان سفیر د ولسمشر باراک اوباما له هغه پلان سره مخالفت ښودلی چې غواړي له افغانستانه امریکایي ځواکونه د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې وباسي. په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه ادا کوي چې سخت دریځ وسلولو د هلمند د موساکله ولسوالۍ د ګڼه ګوڼې پر ډاک بازار حمله کړې، د څلورو ماشومانو په ګډون یې 15 ملکیان وژلي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوي چې په پیښه کې 8 تنه نور ټپیان دي. ناټو ځواکونه وایي د دې حملې په ځواب کې افغان پولیسو او د ملي پوځ سرتیرو د وسلولو نورې حملې شنډې کړې. له همدې ولایت په بل خبر کې ویل شوي چې افغان او نړیوالو ځواکونو څو مشکوک وسلول نیولي. د ناټو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه کسان د شنبې په شپه هغه وخت ونیول سول چې په دې ولایت کې افغان او نړیوال ځواکونه د طالبانو د یو قومندان په لاټه کې راوتلي ول. ناټو وایي دغه قومندان د بمونو په ایښولو، کمینونو او اختطافونو کې لاس درلود. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په هلمند ولایت کې دروش په توسلول او قاچاق وړونکو وژل شوي او شاوخوا 14 ټنه مخدره او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه مواد د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیولي دي. د اعلامیه له مخې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسله، چاودین کې مواد او د ځنوژونکو حملو د وسکټونو د جوړولو وسایل هم نیول شوي دي. په کندهار کې تیره ورځ او تیره شپه په جلا جلا پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. فرانسه به ډیر ژر افغانستان ته 250 نور پوځي روزونکي ولیږي چې په دې توګه په افغانستان کې د ډیره فرانسوي پوځیانو شمیر 4000 ته لوړیږي. د فرانسې د دفاع وزارت یو چارواکي د دې هیواد د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته وویل اوس محل فرانسه په افغانستان کې 3250 پوځیان لري چې په سختو عملیاتو کې دخیل دي. د زیاته کړه د دوی شمیر به ډیر ژر 4000 ته زیات شي چې دغه روزونکي به د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زار افغان د ایران د تهران څخه خبر کوم. مده رادیو د لار ورده چې خارجي قوه غوړي چې په نږدې وخت کې څو ولایتونو قدرت افغان وسلول پوسته وسپري. دا یو ډېر شکر دی چې هر څه کول شي باید افغان وسلول پوسته قدرت وسپري چې افغان وسلول پوسته په شو د ریجو یو د خارجي د ګوندانو د تبلیغات مخه ونیول شي چې وایي چې افغانستان کو جهاد د يرغل سوې ده خارجان افغانستان یو لده. دویم د افغانستان د وسلولو قواو مورال ډېر په مخلص خارجان وایي 8 میلیارډ ډالر پره په خپل قواو باندې پر افغانستان کې مصرف کوي. باید 6 میلیارډ ډالر په کال کې مشترکه د افغانستان وسلول ځواکونو باندې ولګي چې دا پیسې په څلور کال کې مش په خپل شو بلار ولاړی. بس خارجانو هیڅ څه قدرت موږ ضرورت نه لرو په خپل شو بلاړو چې د افغانستان مستقیم دفاع وکړو.
د ناروی سره صلیب له کابل امبولانس سره تراتلونکو یو کال پورې د تیلو او تخنیکی وسایلو د مرستو ژمنه وکړه او د دې مرکز چارې افغان چارواکو ته وسپارلې. د دې مرستې تړون پرون د افغانستان د امیر اختیا وزارت د سرپرستی او په کابل کې د ناروی د سره صلیب د مسول ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د امیر اختیا وزارت سرپرستی وویل پلان لري چې د دې امبولانس څنګه په ولایتونو کې هم جوړ کړي. له کابل ول اوربندي خان محمد سیند رپورټ راکوي.
سره لدې چې د افغانستان خلک په هیواد کې د روغتونونو او په عاجلو پیښو کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي، خو د روغتیا د وزارت چارواکي د دغې نیمګړتیا د پوره کولو لپاره د دوی د نوو هڅو خبرې کوي. په دې لړ کې د کابل امبولانس د فعالیتونو د ښهوالي او پراختیا په مقصد د یک شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت او په کابل کې د ناروې د سره صلیب د ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د ناروې د سره صلیب ادارې ژمنه وکړه چې له کابل امبولانس سره به تر راتلونکي اووه کاله پورې د تیلو او تخنیکي وسایلو نوره مرسته هم وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سریا دلیل وویل دوی پلان لري چې د کابل امبولانس څانګې په نورو ولایتونو کې هم فعال کړي.
وزارت صحت عامه در نظر دارد که از تجربه موفقانه خدمات کابل امبولانس استفاده کنه و خدمات مشابه را در زون ها و ولایات دیگه کشور توسعه بده.
د امر روغتیا وزارت په پام کې لري چې د کابل امبولانس لا بریالي تجربه څخه کار واخلي او ورته خدمات په زونونو او نور ولایتونو کې هم ترسره کړي. تر اوسه د سرویس چارې د عام روغتیا د وزارت او د ناروې د سره صلیب لخوا په ګډه سره پرمخ تللي، خو وروسته دا دنده افغانانو ته وسپارل شوه.
کابل امبولانس په 1302 هجري کال کې د ناروې د سره صلیب په مالي او تخنیکي مرسته جوړ او یاد شوی صلیب ژمن شو چې هر کال به د کابل امبولانس د لګښتونو 50% په غاړه اخلي. د ناروې سره صلیب هر کال له کابل امبولانس سره څه باندې 15 میلیون افغانۍ مرسته کړې ده او بیا هم ژمنه وکړه چې تر یو کال پورې به ورسره نور مرسته هم وکړي. په کابل کې د ناروې د سره صلیب مسؤول ګریسیان وویل چې وروسته له دې د کابل امبولانس چارې افغانانو ته سپارو او د لا ښهوالي لپاره به ورسره مرستې جاري وساتو.
The 108 Afghan staff at Kabul Ambulance provide an around-the-clock service.
Kabul Ambulance service یو سلطنت نه افغان کارکونکو لري او خدمات یې څلور ساعته دي. د دې سرویس کارکونکو لري روغتون څخه د مخه خدماتو ته روزل سوي او په هر شپږ میاشت کې د دوی پر روزلو لسره غور کیږي. موږ هم رسه کوو او هیله ده چې افغان کارکونکو د دې سرویس خدمات په خپل پښتو کې ترسره او لمنې نور سیمه ته هم وغځوي.
کابل امبولانس هر کال ولکه امریکایي ډالر لګښت لري، خو خلک وایي چې اوس مهال یوازې د کابل په ښار کې څه کم 15 میلیونه خلک اوسیږي. سوارلس یا 15 امبولانسونه د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅې کوي چې دې برخه ته د بهرنیو موسسو زیاته پاملرنه راواړوي او مرستې جلب کړي.
که د ناروې سره صلیب له کابل امبولانس سره د تیلو او نورو تخنیکي وسایلو د مرستې ژمنه وکړه چې خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي، په کندهار کې نعمت الله خیریه روغتون چې د یوه ملي سوداګر لخوا جوړ سوی او ناروغانو ته به په وړیا ډول صحي خدمات وړاندې کوي پرون پرانستل سو. دغه روغتون په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کندهار او ګاونډیو ولایتونو زیات ناروغان د تداوي لپاره نورو هیوادونو ته ځي. د دغه لس بستریز روغتون مسؤلین وایي چې دوی به هر ورځ په وړیا ډول تقریبا د 300 کسانو درملنه وکړي. نور لکه کندهار وربا نور لکه کندهار د محمد صادق رښتینی رپورت کې
په کندهار کې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی هغه ستونزه ده چې د همدې ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي ورسره مخ دي. په لیرو پرتو ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو نه موجودیت عام وګړي دې ته اړ باسي چې خپل ناروغان د لسهاو کیلومتره واټن په وهلو سره د کندهار ښار او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته د درملین لپاره یوسی. خو د کندهار د روغتیا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د یو خیریه روغتون په پرانیستل کېدو سره به یاد سوي ستونزه تر یو ځایه حل سي. د یکشنبې په ورځ په کندهار کې د نعمت الله خیریه روغتون د پرانیستلو په مراسمو کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکیم پخلا وویل له دې مخکې په کندهار کې د میرویس روغتون یوازینی هغه روغتون دی چې نه یوازې د کندهار بلکې د ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان دغه روغتون ته د درملین لپاره ورځي. ډاکټر پخلا وایي د امنیتي وضعیت خراب والی لکبله د کندهار په ګڼو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړل سوي دي. د شاغلی پخلا په خبره چې د مال په کندهار ښار او څور ولسوالیو کې 45 روغتیایي مرکزونه فعال دي، خو په کافي ډول د خلکو ستونزې نسی حل کولای. پخلا د خیریه روغتونونو په پرانیستل کېدو خوشي وشوده چې خلکو ته په وړیا ډول درملنه ورکوي.
نن واقعا مسته د ویال ځای دی چې د کندهار په ولایت کې د یو بل روغتیایي مرکز دروازه د همدې ولایت او یا د همدې سیمې په اوسیدونکو پر مخ باندې خلاصیږي. موږ تل دا هڅه کړې، نه یوازې ما بلکې زما درنو مسلکانو د ولایت مقام محترم مشرتابه چې د دې ولایت ولرې پرتو سیمو ته و ګوټ ګوټ ته موږ روغتیایي خدمات ورسو.
د یاد سوي روغتون سرطبيب ډاکټر عبید الله عبید د روغتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې دا روغتون د یو تن ملي سوداګر حاجی رحمت الله لخوا جوړ شوی او هر ورځ به د 300 تنو ناروغانو د کتنی ورتیا ولري. دا روغتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې دغه ولایت او گاونډوی ولایتونو څخه ګڼ شمیر ناروغان د درملین لپاره نورو هیوادونو ته ځي. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
خبری مجله اوري.
روان خبری مجله تر 8:30 ادامه کوي. 8:45 سوې د دې خبری مجله خبری مطالب په لنډو کې بیا تکرارېږي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په هلمند ولایت کې دروش په توسلول او قاچاق وړونکي وژل سوي او شاوخوا 14 ټنه مخدره او کیمیاوي مواد نیول سوي. په افغانستان کې میش ناټوز واکونه اداره کوي چې سختریزو وسلولو د هلمند مساکله ولسوالۍ د ګڼګونې پر ډاک بازار حمله کړې. د څلورو ماشومانو په ګډون 15 ملکیان وژلي. فرانسه به ډیر ژر افغانستان ته 250 نور پوځي روزونکي ولېږي چې په دې توګه په افغانستان کې د ډیری فرانسوي پوځیانو شمیر 4000 ته لوړیږي. په کندهار کې پرون او تیر شپه په جلا جلا پیښو کې 4 تنه وژل سوي. د پاکستان یو شمیر مذهبي ګوندونو مشرانو د توریزم په وړاندې په مبارزه کې له دولت څخه ملاتړ څرګند کړ او ځانمرګي بریدونه یې حرام وبلل. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د امریکا د خپلواکۍ د لمانځنې په لړ کې له عراقي رهبرانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن قفقاز او شمالي اروپا ته او شرقي اروپا ته د خپل سفر په دوام پروند د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایدوارد نلبند یان سره وکتل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی غواړي په مستقیم ډول له فلسطینیانو سره خبرو اترو تکشینی. په پولند کې د تیر ورځې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له 15% شمیرل سوی رای څخه ښکاري چې د پولند د واکمن سیاسي ګوند کاندید بوریسلاو کومروفسکی تر 50% زیات رای اخیستي او تقریبا ګټونکی ښکاري. پرون وخت په انګوشتیا کې نامعلوم وسلولو پر یو موټر چې پولیس انتقالول ډزې وکړي چې په نتیجه کې دوه پولیس ووژل سول او 15 نور ژوبل سول. او نن د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د جاپان شمالي برخې ولړزولې. چارواکو ویلي د تسونامي د توپان خطر نیویني. په کابل کې د اداري فساد پر ضد ځنګړې محکمې یو بریتانوي تبعاته چې د رشوت په تور نیول سوی وو برات ورکړ او د هغه افغان ملګري ته د 2 میاشتو تنفیذي بند سزا واوروله. دغه بریتانوي او د هغه افغان همکار غوښتل چې خپل 2 زغرول نیول سوي موټرونه د ملي امنیت له ادارې څخه د 25,000 امریکایي ډالرو په مقابل کې راوباسي. نور له کابله د معصوم میوان پر پورت کې.
برتانوی ویلیم شاو او دغه افغان ملګری چې شاو غشور میشت مخ کې د اداري فساد په تور نیول سوی وو په کابل کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د استیناف ځانګړي محکمې د یک شنبه په ورځ په یوې پرانیستې محکمه کې ویلیم شاو ته برات ورکړ او د نوموړي چوکیدار میوند ته د 3 میاشتو تنفیذي بند سزا واوروله. د محکمې رئیس قاضي ګل محمد وایي چې د برتانوی بګړي پاړه پر اسناد نه موجود نو ځکه برات ورکړل سو.
به اتفاق را به حضور داشتي
د رایو په اکثریت د افغاني وګړي میوند نومي او د برتانوی وګړي د مدافع وکیلانو په ګډون په قانون کې د سرغړونې لامل افغان وګړي میوان چې د برتانوي وګړي ګارډو په تمیشي تنفیذي بند په سزا محکوم سو او برتانوي وګړي ویلیام شاو چې هم د رشوت په تور نیول سوی وو د دې په اړه پوره اسناد نه موجود او هغه برات حاصل کړ.
ویلیام شاو او میوان شاو خوش پرمشت مخکې د خپل 2000 نیول سو موټرو د خلاصون په خاطر د افغانستان د ملي امنیت ادارې وکړونکو ته د 15,000 امریکایي ډالرو د رشوت په تور نیول سوی وو. د اداري فساد پر ضد استیناف محکمه د روان اسکل دوري په میاشت کې جوړه شوې ده. قاضي ګل محمد وایي چې تر اوسه د اداري فساد په تور د 9 کسانو دوسیه چیرلې دي او په سزا یې رسولې دي. اداري فساد د افغان دولت یو لوی ستونزه بلل کېږي چې له امله دغه دولت د خلکو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخ دی. اوس مهال په افغانستان کې بیلابیلې دولتي ادارې د اداري فساد پر ضد په مبارزه بوخت دي.
بلخوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې افغان حکومت د دوی د ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د صنایع ټولنې چارواکو په وینا دولت په هیواد کې د صنعت د غوړېدا لپاره د پام وړ کار نه دی کړی. نور د زکی غیاسی پر پورت کې.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د تیرو څو کلونو راهیسې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي خو افغان دولت یې په هوارولو کې تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه دی کړی. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې همدارس پر دولت انتقاد وکړ چې په هیواد کې د صنعت پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې یو مسؤل توریالی غوسی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د صنعتکارانو ستونزې داسې بیان کړې.
ما سهولت بعد نظر دولت یک متر مکعب اوبه بالی ما دوازده افغانی میفروشه.
موج د برښنا سنتیاوی نه لرو. دولت یو متر مکعب اوبه پر موج باندې په دولس افغانی خرڅوي. حال دا چې دا اوبه دولت په دو افغانی تمامیږي. دولت مځکه اخلي په شل زره او پر موج مثلا په څلوېشت او یا هم شپېتو زره باندې خرڅوي. دولت ولې داسې کوي؟ موږ چې دلته پانګونه کړې ده، که چیرې په همدغه شرایط سره پاتې سو، نو موږ اماده یو چې خپل سرمایه بل هیواد او یا هم یو ګاونډي هیواد ته یوسو چې زموږ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. اووه کاله کېږي چې موږ د دوی کاري پروګرام ته انتظار باسو. هغوی موږ ته ویلي وه چې موږ ته به د صنعت یو چوکاټ جوړوي. موږ له دوی نه دا هیله کوو چې موږ ته دا چوکاټ جوړ کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې
هم دغه شکایت وکړ چې مخکې افغان حکومت د فابریکو د جوړولو لپاره په کابل کې اته څلوېښت جریبه ځمکه د صنعتکارانو په واک کې ورکړې وه، چې اوسمهال یاده شوې ځمکه بیرته د دولت لخوا پر نورو شرکتونو خرڅه شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی په دې غونډه کې وویل چې صنعتکارانو د دې ځمکې پیسې هم افغان دولت ته ورکړې دي، خو افغان چارواکو ورته ویل دي چې دوی ته به د دې ځمکو په بدل کې د فابریکو د جوړولو لپاره نورې ځمکې ورکړي. خو بلخوا د دې ځمکو د خرڅولو په اړه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي بې خبري کوي او وایي د صنعتکارانو ټولنه باید دا ستونزې ورسره شریکې کړي چې د حل لار ورته پیدا کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان احمد فرهاد افغانزوی دامنی چې نوموړی وزارت په تیرو کلونو کې د صنعت پراختیا په برخه کې پاتې راغلی، خو په راتلونکو کې نوي پلانونه په پام کې لري.
انشاءالله د تجارت وزارت تصمیم لري چې د صنایع پالیسي جوړ کړي چې په دې پالیسي کې د ټولو جوانبو زیات ضرورت چې دی باید په پام کې ونیسي. انشاءالله د تجارت وزارت کوشش کوي چې پس له دې یو مشخص پالیسي د صنایع د رشد پکله جوړه کړي چې دا زموږ او تاسو د هیواد او زموږ او تاسو د صنایع د پرمختګ یو پلان وي. سره له دې چې بیا هم تاکید او تکرار کوم چې بلې موږ مشکلات لرو او د صنایع پکله تجارت وزارت داسې چې باید کار وکړي نه ده کړی.
افغان صنعتکاران داسې مهال د دولت له بېغورۍ شکایت کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په باور په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او د بیکارۍ د ستونزې د هوارولو لپاره افغان دولت باید د صنعت پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی په باور په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د صنعت په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي او دولت باید ورته مؤثر پلانونه جوړ کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم شاه محمود دلارام دی. موږ د کندهار د والی محترم تریالی ویسا او شاروال او محترم احمد ولی کرزي څخه غواړو چې د کندهار د ښار چاپیریال ته پام راواړوي. تاسو وګوري پر کسابانو باندې څال دی د مچانو او د غلبوزو. دا مچان او غلبوزي د کومه ځای رالبوزي؟ د کندهار وګړي ټول په بېلابېلو مریضیو اخته کړي دي. زموږ روپۍ ټولو پاکستاني ډاکټرانو یوړلې. ټولو چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کندهار ښار صفایي ته پام راواړي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو شکایت کوي چې په کندهار کې چاپیریال ککړ دی او اکثره ناروغان چې پاکستان ته ځي نو پاکستانی ډاکټران له دوی څخه زیاتې پیسې اخلي. د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو مشرانو د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې له دولت څخه ملاتړ څرګند کړ او ځانمرګي بریدونه یې حرام وبلل. په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ګوندونو د مشرانو له غونډې وروسته چې پکې تروریستي پېښې او ځانمرګي بریدونه غندل شوي او حرام ګڼل شوي ول، د یکشنبې په ماښام په کراچۍ کې یو شمېر دیني عالمانو په یو جلا غونډه کې ځانمرګي بریدونه حرام بللی. نور له پېښور د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن انګار پرپورت کې
په هغه غونډه کې چې د سنی رهبر کونسل د مشر مفتی منیب الرحمن په مشرۍ جوړه شوې وه او د بیلابیلو سنی مذهبي ډلو ترڅنګ د شیعه ډلو یو شمېر مشرانو هم پکې ګډون کړی و. په لاهور کې د صوفي شخصیت علي حجویری په زیارت کې ترسره شوي ځانمرګي بریدونه نه یوازې وغندل شول بلکې ناروا او حرام وګڼل شول. د غونډې په پای کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د مفتی منیب الرحمن او مفتی محمد حبیب قادری بریلوي لخوا ګډ پرېکړې لیک ولوستل شو چې پکې له حکومت څخه په دغه ډول پیښو کې د ککړو ډلو پر خلاف د سمدستي اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه شوې. همداشان دوی له حکومت څخه د ملاتړ څرګندولو ترڅنګ هر ډول تروریستي پیښې وغندلې او ځانمرګي بریدونه حرام وګڼل.
اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے تلف کرنا حرام ہے.
ځان وژنه حرام ده. بے گناہ انسانان او لمونځ کوونکي وژل او د جماعتونو سپکاوی په قطعی ډول حرام دي. د دغه ډول کړنو عاملین د انسانیت دښمنان او د اسلام له نظره باغیان دي او هغه خلک چې ناروا قتلونه وژنې روا ګڼي او د ثواب نوم ورکوي بے له شک هغوی د اسلام له دایرې بهر دي.
ہم دہشت گردوں کے خلاف حکومت کی پوری تائید کرتے ہیں.
دا ترورستان پر وړاندې په مبارزه کې له حکومت سره اوګه پوګه ولاړیو. مونږ له حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د هغوی په ځپلو کې دې په ټول توان سره اقدامات وکړي.
پورے وسائل بروئے کار لائے جائیں.
دوی پر ناڅرګندو ډلو او ګوندونو تور پوری کړ چې د دیوبندی او بریلوی ډلو ترمنځ کرکه او نفرت رامنځته کولو په موخه دغه ډول بریدونه کوي. د یادو علماو په وینا که حکومت د دغه ډلو پر مخنیوي کې جدي اقدامات ونه کړي پایلې به د ټولو ولس لپاره ډېرې زیانمنونکې وي. دوی همداشان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جوماتونو، تکیه خانو، د صوفیانو د قبرونو او نورو مقدسو مذهبي ځایونو ساتنې ته کلکه پاملرنه وکړي. دغه غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې په همدې ورځ په اسلام آباد کې د کورنیو چارو له وزیر رحمان ملک سره په ورته ناسته کې د یو شمېر دیني ګوندونو مشرانو په دې لړ کې له حکومت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او د علي حجویري په زیارت کې ترسره شوي ځانمرګي بریدونه یې په کلکه وغندل. مجیب الرحمن انګار، آزادي راډیو، پېښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن قفقاز او شرقي اروپا ته د خپل سفر دوام په دوام پروند ارمنستان په هوایي ډګر کې د دې هواد د بهرنیو چارو له وزیر ایدورات نلبندیان سره وکتل. ټاکل شوی و نوموړی د ارمنستان له ولسمشر سره هم وګوري. میرمن کلینټن په خپلو خبرو کې وویل د امریکا متحده ایالات غواړي ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر شخړه له سوله ییزې لارې حل کړي. هغې له ترکیې څخه هم وغوښتل چې له ارمنستان سره د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅه وکړي او خپله ګډه پوله پرانیزي.
We urge Turkey to take the steps that it promised to take.
دا وی موږ له ترکیې څخه غواړو چې د خپل ژمنو د عملی کولو په برخه کې اقدامات وکړي او دوړ لوري دا چانس پیدا کړي چې د پخلاینې او د خپل اړیکو د عادی کولو لار خپل کړي. میرمن کلینټن تر آذربایجان وروسته ارمنستان ته ورسېده. هغې په آذربایجان کې ویل واشنگټن چمتو دی د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر د سولې په برخه کې د آذربایجان او ارمنستان مرسته وکړي. په پولنډ کې د تېرې ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له 95% شمیرل شوي رای څخه ښکاري چې د پولنډ د واکمن سیاسي ګوند کاندید بوریس لاو کوموروفسکي تر 50% زیاتې رای اخیستي او تقریبا ګټونکی ښکاري. تازه ارقام ښیي چې نوموړي 2.3% رای خپلې کړي. د نوموړي سیال یاروسلاو کاچینسکي چې د شمیرل شویو رایو د تازه ارقامو له مخې په دغو انتخاباتو کې په دویم کتار کې دی 28.2% رای اخیستي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د امریکا د خپلواکۍ د لمانځنې په لړ کې له عراقي رهبرانو سره وکتل. نوموړي پرون لومړی د عراق له پخواني صدر اعظم اياد علوي سره وکتل چې د مارچ د 8 په پارلماني انتخاباتو کې تر اوسني صدر اعظم زیاتې رای وړې وې. او اوس به احمد تکل غوښ سو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایل لوستي.
امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې په افغانستان کې د ناټو د نوي عمومي قماندان په توګه د جنرال ډیوید پیترایوس د ټاکنې په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلی کړی په دې جګړه کې باید بریالي شو. ورځپاڼې لیکي جنرال پیترایوس دا وینا په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د نهه کلنې جګړې د تګلارې په اړه شکونه په زیاتېدو دي. یوه بله موضوع چې واشنگټن پوسټ د جنرال پیترایوس په اړه لیکي دا ده چې د جنرال سټینلی مکریسټل چې له دمخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان و د هڅو ستاینه کړې ده. د ویلي چې په افغانستان کې ترلاسه شوی پرمختګ د جنرال مکریسټل د مثبت نظر، قدرت او مشرتابه څرګندونه کوي. واشنگټن پوسټ د نړیوال ائتلاف د ګډو ځواکونو د مرکزي قرارګاه د قماندان د جرمني جنرال ایګون رامس وینا هم را اخیستې ده چې د مکریسټل د خدماتو ستاینه کوي او وایي مکریسټل نړیوال ائتلاف په ډیرو سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې روان کړی و. ورځپاڼه لیکي د ناټو په مرکزي قرارګاه کې د افغانانو، امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون شاوخوا 1200 میلمنو ته په وینا کې د افغانانو لپاره د جنرال پیترایوس پیغام دا و چې ستاسو بریالیتوب زموږ بریالیتوب دی. د لویدیز نورو خبرونو او له هغې جملې سنډي ټلګراف اونیزې هم د جنرال پیترایوس د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب خپره کړي. د سنډي ټلګراف تحلیل دا دی چې جنرال پیترایوس چې دوه ورځې مخکې کابل ته ورسید له ستونزمنې دندې سره مخامخ دی او هغه دا چې دای باید طالبان کمزوري او د نړیوالو سرتیرو روحیات پیاوړي کړي، افغانستان ته سوله راولي او بالاخره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره امکان برابر کړي. سنډي ټلګراف د جنرال پیترایوس له قوله لیکي چې وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسیږي په پوځي او ملکی هڅو کې باید همغږي راشي او هم د افغان او نړیوالو ځواکونو په چارو کې چې یو ټیم دی او یو ماموریت لري باید سمون راشي. هغه ماموریت چې د جنرال پیترایوس په وینا ډیر ستونزمن دی. سنډي ټلګراف زیاتوي که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پخپله جنرال ډیوډ پیترایوس ډاډ ورکړی چې د افغانستان د جګړې په قومندانۍ کې بدلون د افغانستان په ستراتیژۍ کې د بدلون په معنا نه ده، خو د امریکایي جنرال په یو ډول سره اشاره کړې چې ښایي ځینې بدلونونه راولي.
ونیمه بجې سوې ملیحا احراری بل نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر آقای صالح، به شما ماندنه باشین. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. نخست توجه شما را به سرخط گزارش ها و خبرها جلب میکنم. در جریان عملیات مشترک قوای افغان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، ده ها تن از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. بعد از آن که رهبر اصلی مخالفان نواز شریف خواستار صحبت با شورشیان شد، دولت پاکستان در نظر دارد هفته آینده کنفرانس ملی را برای ساختن استراتژی جامع برای مبارزه با تروریسم را اندازی کند. رهبران مذهبی تنظیم‌های مختلف در پاکستان دیروز در کراچی در گردهمایی حملات تروریستی را از نگاه اسلام حرام خواندند. جنرال دیوید پیترایوس دیروز رسما کارش را به حیث قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آغاز کرد. جنرال رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. و باز تابع رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را همراه با گزارش های دیگر خواهید شنید. ما را همراهی کنید. ساعت 7:31 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان عملیات مشترک قوای افغان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، ده ها تن از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان کشته شده اند. به گفته مقامات افغان بیش از 60 شورشی در ولایت هلمند به قتل رسیدند و 16 تن دیگر به شمول یک قمندان طالبان در ولایت وردک کشته شده است. در همین حال وزارت داخله افغانستان گزارش می دهد که 10 فرد ملکی در ولایت زابل پیسا و نیمروز جان خود را از دست دادند. اخبار درگیری های اخیر در حال پخش می شوند که جنرال دیوید پیترایوس قمندان نیروهای ناتو و آمریکا دیروز رسما مسئولیت نیروهای بین المللی را در افغانستان به دوش گرفت. جنرال پیترایوس گفته است جنگ افغانستان به مرحله جدی رسیده، اما نیروهای بین المللی به شبکه های تروریستی اجازه نخواهند داد که این کشور را پایگاه امن برای عملیاتشان تبدیل کنند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزارت داخلی افغانستان خبر داده است در نتیجه عملیات دروزه مشترک نیروهای افغان و قوای ناتو، 63 تن از ملیشه‌های طالب در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند کشته شدند. عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو روز جمعه در این ولسوالی آغاز شد و تا صبح روز یکشنبه ادامه داشت. به گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان، بیش از 16 تن مواد مخدر و مواد کیمیایی که از آن در ساختن مواد مخدر استفاده می‌شود نیز از بین رفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه این عملیات 10 فرد مسلح و قاچاقبر به شمول ادبای خارجی نیز دستگیر شدند. در همین حال آژانس خبررسانی دی پی ای آلمان گزارش میدهد که 14 تن از افغانهایی که در اسارت طالبان به سر میبردند در جریان این عملیات مشترک نیز آزاد شدند. این افراد متهم بودند که با حکومت افغانستان همکاری میکردند. ولایت هلمند که مرکز عمده فعالیت طالبان به شمار میرود، بیش از 50% تریاک افغانستان در این ولایت تولید میشود. طبق آمار رسمی افغانستان تولید کننده 90% مواد مخدر در جهان است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان گزارش می دهد که 8 غیر نظامی در نتیجه بم کنار سرک در ولایت زابل کشته شده و 2 تن دیگر زخمی گردیدند. در رویداد مشابه 2 فرد ملکی در ولایت نیمروز و کاپیسا کشته شدند. با گفته شاهدلا شاهد، سخنگوی ولی ولایت وردک، در عملیات جداگانه 16 تن از ملیشه‌های مزدون به شمول یک قمندان طالبان در جریان عملیات هوایی جداگانه در این ولایت کشته شدند. اخبار درگیری‌های اخیر در حال به نشر می‌رسد که جنرال دیوید پیترایوس، قمندان نیروهای ناتو و آمریکا، دیروز رسماً مسئولیت نیروهای بین‌المللی را در افغانستان به عهده گرفت. در مراسم تسلیم‌گیری مسئولیت نیروهای بین‌المللی در افغانستان، جنرال پیترایوس گفت: ما باید برای افغان‌ها و طالبان نشان بدهیم که قوای افغان و ISAF اینجا به خاطر حفاظت مردم افغان هستند. وی همچنین گفت ما اینجا به خاطر برنده شدن هستیم و این هدف روشن ماست. در حالی که طرفات در افغانستان افزایش یافته است، جنرال پیترایوس میگوید ما در جنگ جدی روبرو هستیم. بعد از سالها جنگ ما به یک حالت بحرانی رسیده ایم. ما باید برای افغانها و جهان نشان دهیم که شبکه القاعده و متحدین افراطی آن اجازه نخواهد یافت که دوباره افغانستان را به پایگاه امن خود مبدل ساخته و از این طریق بالای افغانها و سایر ملت‌های آزادی دوست در جهان عمل کنند. این جنرال چهار ستاره‌ای جایگزین استنلی مک‌کریستل، جنرالی که سخنانش نسبت به مقامات ارشد آمریکایی توهین‌آمیز تلقی گردید، شده است. بعد از اظهارات مک‌کریستل، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و سایر مقامات آمریکایی گفتند که تغییر در رهبری نظامی در افغانستان به مفهوم تغییر در استراتژی نظامی آمریکا در این کشور نیست. در حال حاضر بیش از 130,000 نیروهای بین‌المللی در افغانستان مستقر هستند و علیه شورشیان و شبکه القاعده می‌جنگند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:35.
مجله خبری رادیو آزادی.
بعد از آن که رهبر اصلی مخالفان نواز شریف خواستار صحبت با شورشیان شد، دولت پاکستان در نظر دارد هفته آینده کنفرانس ملی را برای ساختن یک استراتژی جامع جهت مبارزه با تروریسم را اندازی کند. صدراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی بعد از آن که حکومت و مخالفان بر یکدیگر اتهام وارد کردند که گویا مبارزه با تروریسم ناکام بوده، برگزاری این کنفرانس را اعلام کرد. حمله تروریستی در آرامگاه حضرت عبدالحسن علی حجویری که یکی از اولیای قرن 11 هم می باشد در لاهور به اساس گزارش ها بیش از 40 کشته و حدود 200 زخمی به جا گذاشت. این حمله در سراسر پاکستان به صورت گسترده نکوهی شد. گیلانی دیروز خواستار کنفرانس به سطح تمام کشور برای بحث روی قانون و نظم و نهایی کردن اجندا و تاریخ برگزاری کنفرانس شد. رادیوی خصوصی دنیا این خبر را پخش کرده است. انتظار می رود مشوره های این کنفرانس بتواند میان اختلافات حکومت و حزب اصلی مخالفان به رهبری مسلم لیگ نواز شریف برای مبارزه با تروریسم پل تفاهم را ایجاد کند. نواز شریف که یک اسلامگرای میانه رو توصیف شده است، حزب وی در بزرگترین ولایت پاکستان پنجاب هواداران بسیار دارد و وی برای آوردن صلح خواستار مذاکره با مخالفان شده است. لاهور مرکز پنجاب در ماه‌های اخیر با حملات پیهم مواجه شده است، اما حکومت عملیات وسیع برای سرکوب شورشیان را که به اساس گزارش‌ها در پناهگاه‌های خود مخفی هستند آغاز نکرده است. طرفداران موج حملات تروریستی را افرادگرایان موج حملات تروریستی را در سراسر پاکستان سازمان می‌دهند و حمله بر سازمان‌های مجری قانون و کسانی که با معافیت از مجازات در حملات تروریستی مخالفت می‌کنند را در دستور برنامه‌های خود قرار دادند. دیروز دو تن از اعضای گروه شبکه نظامی طرفدار دولت کشته و سه تن دیگر در یک حمله مشابه انفجار بم کنار سرک در دره آدمخیل خیبر پختونخوا جان خود را از دست دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
طوری که قبلا شنیده، جنرال دیوید پتریوس دیروز رسما کارش را به حیث فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آغاز کرد. این جنرال آمریکایی گفته است جنگ علیه القاعده و دیگر مخالفان مسلح در افغانستان را با جدیت دنبال می‌کند. جنرال پتریوس پس از آن به حیث فرمانده عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گمشته شد که جنرال مک‌کریستال به دنبال اظهارات انتقادآمیزش علیه برخی از مقامات آمریکایی از سمت خود کنار رفت. جنرال پتریوس بار دیگر مانند سایر مقامات آمریکایی تاکید کرده است که با این تحول تغییری در استراتژی آنها رونما نمی شود. تفصیل بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، طی مراسم خاصه نظامی فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو را به عهده گرفت. این مراسم قبل از ظهر روز یکشنبه در مقر قماندانی نیروهای ISF در کابل برگزار گردید. این جنرال آمریکایی قبلاً به حیث قماندان نیروهای ایالات متحده در عراق و قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا نیز اجرای وظیفه کرده است. آقای پتریوس در این محفل با توجه به شدت درگیری‌ها در این اواخر در افغانستان تعهد کرد که با جدیت مبارزه با تروریسم را دوام می‌دهند تا افغان‌ها و جهان از تهدید تروریستان نجات بیابند.
با القاعده و سایر تندروان اجازه داده نمی شود که بار دیگر برای خود پناهگاه امن در افغانستان بسازند و از آنجا افغانها و دیگر مردمان جهان را مورد حمله قرار بدهند. ما در راستای از بین بردن القاعده و طالبان تلاش می کنیم تا تهدید از سوی آنان وجود نداشته باشد.
جنرال پتریوس با ستایش و قدردانی از کارایی و تلاش های جنرال استنلی مک‌کریستال، قماندان اسبق نیروهای بین المللی در افغانستان، گفت در رهبری فرماندهی قوای بین المللی در این کشور تغییر آمده، استراتژی و پالیسی قبلی تغییر نکرده است. در همین حال جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، که در یک جای دیگر حرف می‌زد، از انتخاب جنرال دیوید پتریوس به سمت قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان استقبال نموده و راجع به توقعاتی که از وی دارند چنین گفت:
مناسب‌ترین فرد و مهم‌ترین جنرال ایالات متحده آمریکا به پست انتخاب شدند که ما امیدوار هستیم که موی استراتیجی اما در کریس شمور حالات متحده امریکا گفتند ادامه پیدا کنه و به همون شکل سابق، بلکه می به همون شکل سابق توسعه پیدا کنه تا ما بتانیم به یک نقطه مثبتی از لحاظ مسائل امنیتی برسیم.
در محفل سپردن فرماندهی نیروهای بین المللی به جنرال پتریوس، برخی از مقامات افغان به شمول وزیر دفاع شرکت کرده بودند. در حال آقای پتریوس به صفت قماندان جدید قوای بین المللی در افغانستان کارش را آغاز می کند که نیروهای بین المللی گفتند ماهای آینده دشوار و خشونت ها افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر نگرانی های در خصوص تلفات افراد ملکی نیز در افغانستان موجود است. اما اینکه جنرال پتریوس برای حل مشکلات چی کرده می تواند سوال اساسی و عمده است.
گزارشی بود درباره آغاز رسمی کار جنرال پتریوس به حیث فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان. و ما در این حال مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه با راه اندازی محفل از کارکردهای جنرال مک‌کریستال، فرمانده قبلی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، تمجید کرد و برای وی مدال شخصیت برجسته استراتژیک سال را اهدا کرد. این مدال در غیاب جنرال مک‌کریستال، در حالی که از کارها و اقدامات وی برای کاهش تلفات ملکی در افغانستان به نیکویی یاد شد، توسط جنرال عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، برای معاون فرماندهی ناتو سپرده شد. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان میگوید استراتژی نظامی آقای مک‌کریستال برای افغانستان کاهش تلفات افراد ملکی و پیگیری مخالفان در بیرون از مرزهای افغانستان را به بار آورده بود. در این رابطه از حمید پشمان گزارش داریم که با صدای داوود مرادیان، رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان آغاز می شود.
جنرال مک‌کریستال یکی از تئوریسان های استراتژی جدید جامعه جهانی در مورد افغانستان باشد که توانست استراتژی در بسیار جاها با موفقیت پیاده کند. پس جنرال مک‌کریستال یک تئوریسان موفق هست از دیدگاه مرکز مطالعات استراتژی و هم فردی بود که در عمل هم تئوری ها پیاده کرد. موفقیت تئوری های جنرال مک‌کریستال استراتژی جدید همه جانبه بودن استراتژی مبارزه با تروریسم است. به دلیل دوم تلاش بسیار زیاد آقای مک‌کریستال از حمایت و حفاظت از افراد ملکی بود.
مقامات در مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان میگویند جنرال مک‌کریستال، قماندان قبلی نیروهای آمریکایی و ناتو که در افغانستان خدمت کرده است، با درایت نظامی توانست رقم تلفات افراد ملکی را حدود 44% کاهش دهد. جایزه بهترین شخصیت سال در حال به جنرال مک‌کریستال تفویض گردید که شماره از سفرای کشورهای مختلف، نمایندگان شورای ملی افغانستان و همچنان نمایندگان از رسانه‌ها شرکت کرده بودند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، پس از تفویض این جایزه در مورد کارکردهای جنرال کریستال چنین گفت:
در واقع اسسمنت مک‌کریستال که بستر استراتژی اوباما را آماده ساخت، عرصه ملکی را در کنار عملیات نظامی یک باب جدید باز کرد. یعنی به این نقطه رسید که اگر ما در عملیات‌های نظامی همزمان به عرصه ملکی از او، برسای اقتصادی مردم، به حکومتداری خوب، به تغییر زندگی مردم نرسیم، عملیات خشک نظامی هم نمیتونه به افغانستان موثر باشه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از جنرال دیوید پتریوس که به حواز مک‌کریستال مقرر شده تقاضا کرد تا با پیگیری از اقدامات مک‌کریستال
در مهنگی بین نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی تلاش بیشتر کند. تحلیلگران بخش نظامی افغانستان میگویند جنرال پتریوس در پیشبرد ماموریت دشوار افغانستان راه درازی در پیش رو دارد، اما نیاز است تا استراتژی ها و عملکردهای خود را در هماهنگی با قوای افغان عیار سازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان عزیز، توجه شما را به سرخط خبرها جلب می دارم. در جریان عملیات مشترک قوای افغان و نیروهای بین المللی در افغانستان، ده ها تن از شورشیان طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. دولت پاکستان در نظردارد هفته آینده کنفرانس ملی را برای ساختن یک استراتژی جامع جهت مبارزه با تروریسم را اندازی کند. جنرال دیوید پتریوس دیروز رسما کارش را به حیث فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آغاز کرد. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه برای اندازی محفل از کارکردهای جنرال مک‌کریستال به وی مدال شخصیت برجسته استراتژیک سال را اهدا کرد. و جنرال رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حالا می پردازیم به ادامه گزارش ها. جنرال رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی افغانستان، طوری که در خبرها شنیدید، تعیین شده است. آیا این شخص توانایی و ظرفیت اداره یک چنین پستی را دارد؟ همین موضوع را در مصاحبه ای می شنوید که احمد جعفر احمدی در آغاز مصاحبه با جنرال امان، یک کارشناس امور نظامی، مطرح کرده است.
از آنجایی که جناب نبیل صاحب ما آشنایی دارم، در یک از شرکت‌ها مسئول کار بودن و بعدا همچنان وظیفه‌ای که گرفت در ریاست امنیت حفاظت امنیت ریاست جمهوری وظیفه را اشغال کردن. ببینیم امروز ریاست امنیت افغانستان در یک منطقه، در یک جال منطقوی افتیده، جنگ منطقوی افغانستان است. در اینجا ضرور است افراد و اشخاصی که به این پست بلند تعیین میشه از لحاظ اپراتیفی باید مسلک داشته باشه، از لحاظ اطلاعاتی باید آگاهی داشته باشند. ما گمان میکنم که بغرنترین وظیفه در نقطه جغرافیوی در افغانستان، در منطقه خصوصا در افغانستان فعلا هستند. ببینیم در یک مجال بسیار بدی که ریاست امنیت پاکستان ISI یک سابقه طولانی با وجودی که داره و دست بالای استخباراتی از استخباراتشان که امروز جهان در یک قوطی جای دادن.
یعنی به نظر شما جنرال رحمت الله نبیل چقدر یک شخص مسلکی و توانا هست در این پست؟
به نظر من خو چون مسلک بسیار گران، مسلک از بسیار وزنین هستند، با امید رویزی که فعلا جناب رئیس جمهور از خواهش خود آنها را تعیین و توظیف کرده، ما امیدوار هستم که همکارانشان با همراهشان همکاری درست کرده بتونه و بکنه. و در غیر از این توان جناب جنرال صاحب که دوست شخصی ما هستن بسیار بلندتر است.
جنرال صاحب، من به نظر شما جنرال رحمت الله نبیل و همکارای از اونا باید از چه شیوه های تازه استفاده بکنن تا بتونن در کارهای خود موفق ثابت شوند؟
همیشه استخبارات از استخبارات دیگه چالش هایی که پیدا میکنن و تکتیک های جدید رو می آوره. این تکتیک ها همه روزه تغییر می خوره. ما که عرض کردم در اینجا که با امید از اینکه از جناب جنرال صاحب رحمت الله امیر بتانه از مسلک هایی که همردیفشان هستن همونجا کار میکنن و دوستار که صادقه دار هستن، اونا با صداقت کامل بندایشان دست داده بتانه و اینا را موفق بسازه. در غیر از این بسیار به چالش های مهم امروز در منطقه اینا روبرو هستن. ما بیشتر از کدم که اینجا جنجال منطقوی هستن، افغانی ما هیچ مشکل نداریم در استخبارات.
اظهارات جنرال امان، یک کارشناس امور نظامی را شنیدید در رابطه با تقرری جنرال رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی افغانستان. نگاهی هم بر رویدادهای منطقه. در پهلوی تظاهرات و بیانات مقام‌های سیاسی علیه حملات تروریستی، رهبران مذهبی تنظیم‌های مختلف در پاکستان دیروز در کراچی در گردابایی حملات تروریستی را از نگاه اسلام حرام خواندند و پیوستن خود را به حکومت اعلام کردند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
رهبران مذهبی تنظیم‌های مختلف پاکستان حمایت خود را از حکومت در جنگ علیه تروریسم اعلام نمودند. این در حال است که رهبران مذهبی از سراسر پاکستان شام یکشنبه در شهر کراچی گرد هم آمده و در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت ورزیدند. آنها طی قطعنامه اظهار نمودند که عملات انتحاری از دیدگاه اسلام کاملا حرام می باشد. مفتی منیب در مورد حملات انتحاری چنین گفت:
اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے تلف کرنا حرام ہے، بے قصور مسلمانوں اور نمازیوں کو شہید کرنا حرام قطعی ہے.
وای می گوید جان خود را به دست خود تلف نمودن حرام است، مسلمانان و نمازیان بیگناه را کشتن به کلی حرام می باشد، کسی که احترام مساجد را ندارد و این طور می نماید دشمن اسلام می باشد، آرام کسی که قتل ناحق را درست دانسته و انجام می دهد از اسلام خارج است.
تو یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں.
این در حال است که مفتی محمد عبیب قادری حمایت خود را از حکومت در جنگ علیه تروریسم چنین اظهار نمود:
ہم دہشت گردوں کے خلاف حکومت کی پوری تائید کرتے ہیں.
وای می گوید ما حکومت را در مجادله علیه دہشت افغانان حمایت می کنیم و خواستار استیم تا حکومت آنها را گرفتار نموده و جزا بدهند و حکومت باید در مجادله علیه آنها تمام طاقت خود را صرف نماید
که دہشت گردوں کے خلاف پورے وسائل بروئے کار لائے جائیں.
آنها همچنان افزودند که عملات تروریستی سازش است که فرقواریت را در پاکستان دامن می زند. حکومت باید هرچی زودتر در از بین بردن تنظیم های تروریستی اقدام جدی نماید و همچنان در افز اماکن مقدس توجه جدی صورت بگیرد. قابل یادآوری است که کنفرانس مطبوعاتی رهبران مذهبی بعد از عملات تروریستی اخیر که در زیارت داتا گنج بخش شهر لاهور رخ داده بود صورت گرفت که در حملات مذکور در حدود 200 تن کشته و مجروح گردیده بودند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
سناتوران ارشد حزب جمهوری خواه آمریکا دیروز اظهارات رهبر این حزب را در مورد جنگ افغانستان محکوم کردند. مایک استل رئیس این حزب گفته بود جنگ در افغانستان جنگ رئیس جمهور اوباماست نه جنگ آمریکا. اما جان مکین و لنزی گراهام سناتوران حزب جمهوری خواه آمریکا میگویند اظهارات استل غیر دقیق و غیر ضروری بوده است. جزئیات از خالد مفتون.
جان مکین و لنزی گراهام سناتوران حزب جمهوری خواه آمریکا روز یکشنبه اظهارات مایکل استیل رئیس این حزب را در مورد جنگ افغانستان محکوم کردند. مایکل استیل رئیس حزب جمهوری خواه آمریکا اخیراً گفته است که جنگ در افغانستان جنگ انتخاب اوباما رئیس جمهور آمریکا است. ولی برعکس تعداد از اعضای حزب جمهوری خواه، مکین و گراهام به اندازه کافی در مورد اظهارات استیل عصبانی نشدند که خواهان استعفای وی شوند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، اظهارات استیل یک تحفه سیاسی برای دموکرات‌ها در آستانه انتخابات کنگره است. اظهارات استیل پنجشنبه گذشته در جریان کمپاین جمهوری ایانه توسط ویدیو ثبت شد و بعدا از طریق اینترنت به نشر رسید. به نوشته اسوشیتد پرس، این اظهارات ممکن شرایط را برای کاندیدان حزب جمهوری خواه که استیل برایشان کمپاین کند دشوار بسازد. در واکنش به اظهارات استیل جان مکین گفت وی فکر می‌کند که اظهارات استیل غیر دقیق بود و هیچ عذر برای چنین اظهارات وجود ندارد. مکین همچنین گفت که حزب جمهوری خوان برنده انتخابات خواهد بود، ولی افزود استیل باید فکر کند که آیا هنوز هم میتواند رهبری حزب را به عهده بگیرد و تصامیم مناسب را اتخاذ کند یا خیر. لنزی گراهام که سناتور ایالت کارولینای جنوبی است نیز نسبت به اظهارات استیل عصبانی شده است و ای گفته است اظهارات استیل غیر عقلانه، غیر ضروری و در زمان نادرست صورت گرفته است. گراهام به شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت جنگ افغانستان جنگ رئیس جمهور اوباما نیست بلکه جنگ آمریکاست. در پاسخ به سوالی که آیا استیل از مقامش استعفا بدهد یا خیر، گراهام گفت تصمیم با استیل است و او باید ببیند که آیا میتواند رهبری حزب را ادامه دهد یا نه. در جریان کمپاین جمهوری یا نه استیل گفته بود جنگ افغانستان جنگ اوباماست. به گفته وی این چیزی نیست که آمریکا میخواست در آن به طور فعال دخیل باشد. در جریان سخنرانیش استیل گفته بود اگر او یعنی اوباما شاگرد تاریخ است باید یک مسئله را درک میکرد و آن این که در تاریخ چند هزار ساله هر کسی که افغانستان را به آزمایش گرفته ناکام شده است و دلیل وجود ندارد که آمریکا در افغانستان دخیل باشد.
رادیو آزادی
7:54 دقیقه به تفصیل خبرها از رادیو آزادی توجه کنید. نیروهای ناتو در افغانستان ادعا میکنند ملیشه‌های مسلح بالای بازار پرازدحام ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند حمله کردند و 5 نفر را به شمول 4 طفل به قتل رسانیدند. طبق اعلامیه مطبوعاتی نیروهای ناتو 8 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. به گفته نیروهای ناتو در پاسخ به این حمله قوای پلیس و اردوی ملی افغان حملات بیشتر ملیشه‌ها را در این منطقه دفع کردند. نیروهای افغان و بین المللی چندین شورشی مظنون را در ولایت هلمند دستگیر کردند. اعلامیه مطبوعاتی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید این افراد شنبه شب زمان دستگیر شدند که نیروهای مشترک افغان و ناتو در جستجوی یک قمندان طالبان که مسئول عملیات بمب‌های کنار سرک، کمین‌ها و اختطافات در منطقه میباشد بودند. با گفته ناتو در جریان این عملیات در نزدیکی شهر لشکرگاه چندین ملیشه موفق به فرار شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است میخواهد به طور مستقیم با فلسطینیان وارد مذاکره شود. نتانیاهو دیروز گفت هدف اصلی سفرش به واشنگتن در هفته جاری این است تا فراتر از گفتگوها به میانجیگیری آمریکا اقدام کند و با فلسطین به صورت مستقیم داخل مذاکره شود. نتانیاهو این موضوع را دیروز در جریان جلسه کابینه اش بیان کرد و همچنان گفت چاره جز مذاکره مستقیم وجود ندارد. از ماه می بدین سو مقامات آمریکایی میان اسرائیلیان و فلسطینیان در رفت آمد و امیدوار بودند تا خزانه امسال هر دو طرف وارد مذاکرات مستقیم شوند و اما تا حالا جانب فلسطینی مذاکرات مستقیم را رد کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای اروپای شرقی و منطقه قفقاز دیروز به ارمنستان رفت. در میدان هوایی کلینتون با همتای ارمنی خود دیدار کرد و قرار است با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان ملاقات کند. کلینتون گفته است ایالات متحده خواهان حل سلامیز میان آذربایجان و ارمنستان در مسئله مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ میباشد. کلینتون همچنان از ترکیه تقاضا کرد تا به خاطر عادی سازی روابط با ارمنستان تلاش کند و سرحد بین دو کشور بازگردد. کلینتون از آذربایجان به ارمنستان رفت و در جریان سفرش در آذربایجان کلینتون گفت واشنگتن آماده است تا دو کشور را به خاطر حل سلامیز مسئله نگورنو قره‌باغ کمک کند. در اثر فیر افراد مسلح ناشناس بالای موتری که افراد پلیس را در منطقه انگشتیا انتقال میداد دو پلیس و 5 نفر دیگر زخمی شدند. این موتر ناوقت دیروز در مسیر شارای کفسک در نزدیکی قریه یندار مورد حمله قرار گرفت. از چندین سال به این سو ملیشه‌های اسلامی پلیس و عساکر روسی را در منطقه مسلمان نشین انگشتیا مورد حمله قرار میدهند. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه تجلیل از استقلال آمریکا با رهبران عراقی ملاقات کرد. بایدن دیروز اول با عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق که با فیصدی اندک از نوری المالکی صدر اعظم فعلی عراق در انتخابات پارلمانی 7 مارچ سبقت جسته است ملاقات کرد. مالکی و علوی هر دو سبب تأخیر در ایجاد حکومت جدید شدند و هر یک تلاش دارند تا اکثریت را در پارلمان به نفع خود حاصل کنند. این بود خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی و حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از مصطفی صدیقی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به اولین سخنرانی جنرال دیوید پتریس به حیث قماندان عمومی جدید قوای ناتو آمریکایی در افغانستان پرداخته و این جمله اش را سرخط مطلب خود ساخته است: باید در این جنگ پیروز شویم. واشنگتن پست نوشته که این سخن در حال گفته می شود که هم میزان تلفات افزایش یافته و هم تردیدها در مورد مسیر جنگ 9 ساله در افغانستان. نکته دیگری که روزنامه از جنرال پتریس نقل کرده این است که او به نحوه از عملکرد جنرال استنلی مکریستال کسی که قبل از او قماندان ارشد ناتو در افغانستان بود قدردانی کرده است. او گفته پیشرفت‌هایی که تا حالا در مأموریت نظامی به وجود آمده همه‌اش انعکاس دهنده دیدگاه، انرژی و رهبری مکریستال است. واشنگتن پست همچنان نوشته که جنرال ایگان رامز، یک قماندان جرمنی که مسئول قماندانی قوای مشترک ائتلاف است، همچنان از جنرال مکریستال ستایش کرده است. رامز گفته که مکریستال قوای ائتلاف را در شرایط بسیار دشوار رهبری کرد. به نوشته واشنگتن پست، جنرال دیوید پتریس که به جمعیت 700 نفری متشکل از افغانها، آمریکاییها و مهمانان خارجی در کابل صحبت میکرد، پیامش به مردم افغانستان این بود: کامیابی شما کامیابی ماست. هفته‌نامه سنده تلگراف چاپ بریتانیا هم این سخنرانی جنرال پتریس را منعکس کرده. تحلیل هفته‌نامه این است که پتریس که درست قبل به کابل رسید با مشکل کلان روبروست، تضعیف طالبان، بلند بردن روحیه سربازان، آوردن صلح و سرانجام فراهم کردن زمینه خروج قوای خارجی از افغانستان. سنده تلگراف از قول پتریس نوشته که برای اینکه این ماموریت به انجام برسد باید هماهنگی در تلاش‌های ملکی و نظامی به وجود بیاید، هماهنگی میان قوای افغان و بین المللی که به گفته جنرال پتریس یک تیمند و یک ماموریت دارند، ماموریتی که پتریس آن را دشوار خوانده است. با وصف اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و خود جنرال پتریس اطمینان دادند که تغییر در قوماندانی جنگ در افغانستان به معنی تغییر در استراتژی آمریکا در افغانستان نیست، ولی این جنرال آمریکایی به نحو اشاره کرده که شاید تغییرات به وجود بیاید.